کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبری خپرونه از فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو څرګندونې په دې خپرونه کې اورېدای سي چې وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې او څېړنې پیل سوې دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوې. که وخت وو په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو رکشا چې و ملکیان پکښ سپارو پر سرک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدن و یک نفر دیگه هم مجروح.
د شاهین قلی اردو ویان دا پیشه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یوه خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سخت دریځ وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د ښوونکو د څو میاشتو معاشونه و چې په خبره یې شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدي. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
د یوای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سو مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24 نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړې دي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9 نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګرد ګوند سخت دریځو او له ایرانه د قاچاق وړونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږیدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. پر څلورو ورځو او په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړې او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنۍ چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 15,000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیري له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډېری ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی.
دغه داخلي کال کوم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي.
نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته لازده ویډیو سره پاتې سئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤولان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤولین وایي کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه چې د امیروختي وزارت ملکیت قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستربلې پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیروختي وزارت د ګودام یو کارکونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پوره شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امی روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه پورز په یو خبری غونډه کې وویل د فساد پاړه شوی داوید سیړي
کمیټه در داخل وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګیری میکنه
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده کمیټه نن ګدان ته تللی چې دا موضوع وڅېړي د غراپور پاړه چې پښواک خبر کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دیش دزګاوی نه دی راکړي یوازې څلور دانی راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي
خانې کووید 19 هرات موجود هست
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق پاړه راپور خپور کړی وای کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دا کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي او دا په اصطلاح وستل سوي دي اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دا غستون زستا
دا په داسې حال کې را چې دی موضوع ته خبرګون کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی وګ مو وساتي او په پښو پسې مسغله په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوی او امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو سلیر وسو ساعتونو کې په دې وایروس 204 ډیر شتنه نوې اخته شوې دي په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس دغته کسانو شمیر 9015 ته ورسید چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 609 ډیر مړ شوي دي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
د افغانستان د امروختیا وزارت پورې ترلسوي تورونو په اړه راپور واوریده اوس په ورسو هند ته چیرې چې افغان محصلان د ګڼستونزو سره مخامخ دي په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا وایروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومو وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصل نو د ستونزو غم خوري اسمت سروان نور تفصیل راکوي
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول راز راز ستونزې لرلې دوی وای اوس چې بندیزونه نرم شوي لوی اندیشته یې دا ده چې د ازموینو برخلیک څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه د اخیری کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی سرنوشت نه دی معلوم امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغه پیسې بند کی هر کال خدا غسی کوي س کال کچیر ته سفارت دې توجه ونی کنه دا لکان غریبانو په غټ مشکل کې واقع دي نه د امتحان تاریخ معلوم دی د تلو او نه تلو فیصله نشي کولای او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تیر شو دا لاک ډاون تیر شو دوی همدلته پراتو نو دوی نه دي تلل امتحانونو ته پته مده اوس پورې دوی امتحان نه معلوم دي نو سفارت په دې اړه د اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز دغه سره خبرې کوي چې ال دې لکان باندې پیسې باندې نه کوي هدا اقل ما د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کوي چې دوی ته حلار راوسی ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتر یونیورسټینو د لاست ایئر شاګردان ته ماس پروموشن ورکړل او د تیر ریزلت په اساس باندې هغه کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړل نو که داسې حلار ورته راوسل شي
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په ورستۍ ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه د شکی په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه یو بل افغان محصل عبدالله ملک زای چې په هند کې د انجینری پوهنځي د ورستۍ کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیدا شي د د پوینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نوي کړی چې محصل ورمعرفي کیږي ملک زایوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ایزو ژبو تدریس کوي چې زده کولې د افغان محصلانو لپاره لستونزو خالی نه وي
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه معنی خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی معنی دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې ما خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاگردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاگردان چې دي دومره دغه نه لري، جرأت نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره د کېږي. استادان دلته دیش پیسره زما په نظر دیش پیسره دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمېر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس د خبرېدو له عمله د محدودیتونو له کمالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلن ملکي دروایي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین دی وی الوتکې پکښ نستلو سره پایل سوی. په دې نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سبا د پنج شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و، او همدا شان با کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان ویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات په کتو به د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیې ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفره و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس زرالن د ټیکټ په 300 روپۍ دی چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول، د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی، او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالي زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافری شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي هم دې شرکت ته په یاد موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی. هغه وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان
د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایی چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایی فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاو. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایی حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر په څیر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به بل راپور ته ورسو. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا د دې سبب سوی چې دغه ډله خپل مصالحانه تحرکاتو ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان ښار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلق اندیشمن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قروق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی راست پرسان کن در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است در مجموع
په ټوله کې امنیتی وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ایز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همدا شاهدي کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې ورځو کې د تخار ولایت په بیرابیل ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او د سیمه ایزو چارواکو د بېغورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې ورسوي کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی ځکه په خو د جګړې کرخه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خو د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالیها کې از ناحیه مخالفین اونجا است.
په یو شمېر ولسوالیو کې یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او لکلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د بېغورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتې جو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د سازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریب اسمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکې ورکړي تر څو یې کرهنیزې کړي. د ولسي جرګې استازی وایي چې د ناقلینو ځمکې تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوي دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنځي کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دا غوی راټول شوی دی، دا غوی کور او ځمکې غصب شوی دي. تاسو په پوره متاسفانه حکومت نه ده توانېدلې چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي، هغوی خپل قومي چکرداران ته ژمن دي.
د ولسي جرګې دا غړی وایي چې مرکزي حکومت باید دغه سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی وایي چې کابو شل جریوازمکه د وحدت اسلامي ګوند د یو قماندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي د یو د هغه کورنۍ په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوی ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو ترڅنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګیز نغړی وایي چې د هیواد په شمال کې د ناقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامی سبب شوی تر څو خلک د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حوز گوره در گاونده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول هیواد کې صافه وځي او ریدلی سي. اوس په ورسو ستاسو راغلو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
زه د زازو اری په سوالی نه پاړی کیم. د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې زازو کې د افغاني کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمېدلو خدای دی وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام. نو می حمید وروره وروره چې لاند موټران چې لوروره ته خدای په لحاظ څور څور دی وروره دا ځابل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره بس موټران او ټکونه چې وروره بارانو ګر سره ګر د موټران دراولي والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي دې زره وانه د سواختي درته وغاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وروره موږ دا غاړي دې ازا دې له دې نه الله تعالی په حال مو سلام دایې ما
د روحانی د هلمن ولایت دا مرکز د شکرګات څخه دا پیغام تاسو ته فرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمن کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه تراشي نو دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمن اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې دا چې تر مسلو چارواکو پورې از ما پیغام ورسوی. مننه و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشتراستولې و. تاسو کولی شئ چې بیا هم د خپل سیمو ستونزې مشتر شریک کړئ. البته ټولنیزې ستونزې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې د اړوند مسولینو تر غوږو پورې رسو. کوشش کوو چې پر هغو باندې خبرې وکړو او د چارواکو لخوا یو حل لار ورته پیدا کړو. بیا هم مننه کوم او د ازادي راډیو خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر لوو بجو پر منځنۍ سپه 12:15 د فم پر 3:15 سپه پټولې وات کې اوریدلای سي. دغه راز کچيري د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړي چې تکرار ووري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم تلای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورتلای سي. اول تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم دوا 19 پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو د ملالی بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنی په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوی دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 12 جګړه ماران وژل سوی دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړی دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلې کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړ سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللي دي.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته به بیا اونیز پروګرامونو ته ورسو. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهم نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګیری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګیری د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتي سره پای ته ورسیده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په 9 تر سره کېدل. خوشش کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځندول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخوانی شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین لپاره لایو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارول دي د خلکو رای واخیستل شي. کچېری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 28مه شوی وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس زراسکر پینځه او یا الوتکی او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسم پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو